پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. ملګرو ملتو افغانستان ته د مرستو پریکړه لیک تصویب کړه. په کندز کې د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه شوې.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده. غریبي شته. ایران ته چی کوو چې دغه فابریکه جوړه شي؟ موږ به ایران کې چی کوو؟
په غزنی کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. په کونړ کې خلک شکایت کوي چې د شیدو د راټولولو له مرکزونو څخه کار نه اخیستل کیږي.
دا پروګرام هم دغه لپاره جوړ کړو چې خلک د کار سم بدل کړو. هم ګټه مو کې هم زمونږ کار هم کوي. چي
په اورزګان کې ځینې خلکو په جماعت کې په جمل منځ پرې شي.
د هر مسجد امام په خپل مسجد کې منځ په صحیح طریقه ورته وشي.
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام درو. خو تر هر څو وړاندې صفی الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیله. اړمنو افغانانو سره د مرستو زیاتیدو په هدف د امریکا له وروستي اقدامه د ګڼو نورو کسانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برلاینز هم هرکلی کړی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکي هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتیدو لپاره تازه یو شمیر جوازونه او کړنلارې اعلان کړي دي. د دیبرا لاینز په دې اړه په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او د دغه سازمان نور بشرپاله متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کولو جوګه وګرځي. دیبرا لاینز امریکا ته د دې کار شاباسی ورکړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په خپل ټویټر باندې اعلان کړی چې د امریکا خزانې وزارت په افغانستان کې د بشري کړکیچ د هواري لپاره درې نوي عمومي جوازونه ورکړل. د دې خبره دغه جوازونه به اوسنیو صلاحیتونو کې پراختیا راولي چې نړیوال او ځواب ورکوونکي سازمانونه وتوانېږي د ژوند ژغورنې د مرستو او نور ملاتړ پراخې بڼې لکه روزنې غیر سوداګریزې پرمختیا افغانانو ته برابرې کړي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون چهارشنبه په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د ورسره مرسته کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د اسوسیتد پریس اژانس د راپور له مخې پاپ پرون له عمومي واز وروسته له دغې کورنۍ سره ولیدل او یو ځل بیا یې اروپایي هیوادونه دې ته وهڅول چې د کډوالو په منلو کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. نوموړي زیاته کړه یوازنی کار چې کولی شي دا دی چې یوه دروازه پرانیزي. دغه فرصت په دغه کریسمس کې د ده خبره له لاسه مه ورکوئ. پاپ فرانسیس د دسمبر له دوه مینه تر شپږمې پورې قبرس او یونان ته د سفر پر مهال دا وموندله چې د دغې افغاني کورنۍ یو نیم کلن ماشوم درملنې ته اړتیا لري. واتیکان د دغې افغان کورنۍ هویت نه دی په ډاګه کړی او نه یې هم ویلي چې ماشوم یې څه ډول درملنې ته اړتیا درلوده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو ملي ټیمونه نن په آسیا جام کې سره مخ شوي دي. تر دې دمه افغان لوبډلې په شپاړسو اورونو کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 9 منډې کړې دي. د افغانستان د سر ګڼ لوبغاړي په لومړنیو اوورونو کې سوځېدلي دي. دا په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې لومړنۍ لوبه ده چې په دوبۍ کې ترسره کیږي. تمه د افغان ټیم د آسیا کپ د 19 کلنو کم عمره جام کې تر دې لوبې وروسته له متحده عربي اماراتو او بیا له هندوستان سره مخ شي. ازادي راډیو ته غواګیاست. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان خبرداري ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره رواني ډیپلوماټیکي هڅې بخایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. خغلی سولیوان له اسرائیل څخه د کتنې په ترڅ کې پرون چهارشنبه خبر اعلان ته وویل واشنگتن او متحدان یې د یو مهالویش له مخې له ایران سره پر اټومي موضوع خبرې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه یوه مشخصه نیټه نشي په ډاګه کولی، خو د بندو دروازو تر شا د مهالویش په اړه خبرې کوي او هغه به اوږدې نه وي. هغه په دې اړه چې دا خبرې څومره وخت دوام وکړي د یوې پوښتنې په جواب کې وویل چې څو اونۍ د امریکا د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ویل کېږي د اتریش پلازمینه ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د احیا لپاره خبرې پت مخته ځي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کانفرنس کې راڅرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکیج اوج ته رسېدلی دی. روسیې د اوکراین له پولې سره په لسګونو زرو سرتیري ځای پر ځای کړي او دا هیواد د داسې امنیتي ضمانتونو غوښتنه کوي چې پر اساس یې ناټو له پراختیا منع کیږي او پر دې تړون د پخواني شوروي د نفوذ په ساحه کې پر فعالیتونو سخت محدودیتونه لګول کیږي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د کووید 19 ناروغۍ ته په پام یوازې 500 نړیوالو او کورنیو خبرې لانو ته اجازه ورکړل شوې چې په دې خبري کانفرنس کې ګډون وکړي. دا د هغه جمعیت نیمایي ده چې په وروستیو کلونو کې باید پوتین کانفرنسونو ته بلنه ورکول کېده. د امریکا متحده ایالاتونو، ناټو او کیف د اوکراین له پولیسو سره د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېده او د روسیې لخوا په لاندې کړي کریمیا ټاپو وزمه کې د روان وضعیت په اړه د خطر زنګ وهلی دی. امریکایي چارواکو ویلي موسکو د یو احتمالي پوځي یرغل لپاره تیاری نیسي چې ښایي څو اونۍ کې ترسره کړي.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوی اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا له افغانستان سره د مرستې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او 10 غیر دایمي غړیو په یوه خوله دا ومنله چې له افغانانو سره د بشري مرستې وشي. ملګرو ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې د طالبانو د رژیم د کابینې یو شمېر غړي لا هم د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل پاتې دي. د دې موضوع جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک په داسې وخت کې تصویب شوی دی چې افغانستان د بشری بحران په درشل کې دی. امنیت شورا پرون په یوه خوله دا پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې راغلی دی چې د پیسو د ورکړې اجازه ورکوي، همداراس له نورو مالی او اقتصادي سرچینو څخه د استفادې مخه نه نیسي. د مالونو د چمتو کولو په وخت د مرستو په خاطر د ضروري خدماتو د برابرولو او د داسې فعالیتونو حمایت کوي. فرانس پرسرشان سرګندوی چې د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې دا به د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره مرسته وکړي. بارني تروبین د افغانستان او جنوبی اسیا د چارو متخصص چې وخت افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سلاکار هم وو، په دې نظر دی چې اخیستمنې مرستې هغه وخت کېدای شي چې په کابل کې یو حکومت وي او له هغه سره نړیوال په ارتباط کې وي. شغلی روبین تیره شپه په ټویټر کې تر دې نوم لاندې څرنګه په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین مخنی ولې شو بحث کې دا هم وویل چې د افغانستان اقتصاد له ماتېدو سره مخامخ دی.
ټول اقتصادي سیستم، بانکي سیستم چې هیڅ سم کار نه کوي د ماتېدو په حال کې دي. د ملکی خدماتو چارې د لمنځه تلو په حال کې دي او تاسو تعلیم او روغتیايي چارې او نور عامه تاسیسات تر هغو نشي سم فعالولی چې تر څو حکومت سره معامله ونه کړي، ځکه چې حکومت دا چارې چمتو کوي او تاسو تعلیم، روغتیا او د ورته چارې د غیر دولتي مؤسسو له لوري نشي فعالولی.
دا اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دې وسلوالو غږ کوي چې یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي او د ټولو افغانانو اساسي بشري حقونه رعایت کړي. یو شمیر مهم مرستندویانو خپل مرستې له افغانستان سره بندې کړي او د افغانستان د مرکزی بانک اساري زیرمې کنګل کړي دي. د ملګرو ملتو پریکړه کوي چې د بشري مرستو پریښودل په افغانستان کې د بنیادی بشري اړتیاوو ملاتړ کوي او د لهغو بندیزونو څخه سرغړونه نه ده چې له طالبانو سره په مربوطو کسانو لګول شوي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د سروې له مخې 98% افغانان په افغانستان کې بشپړ خوراک نه کوي او په هرو 10 کورنیو کې 1 کورنۍ خواړه قرض کوي، چې له دې سره دوی نور هم د بېوزلۍ په لور درومي. د خوراکي او سون موادو او نورو بنیادی شیانو بي زیات شوي دي چې ډېر خلک د اخیستو توان نه لري او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره پر خلکو فشار نور هم زیات شوی دی. د روانې میاشتې په پیل کې نړیوال بانک وویل چې مرستندویانو موافقه کړې ده چې هغه 280 میلیونه ډالر چې افغانستان ته ځانګړې شوې وي او د طالبانو د رژیم په خاطر کنګل شوې وي په افغانستان کې دوو مرستندویو مؤسسو ته ورکړي چې د بشري بحران مخه پرې ونیسي. جاپان هم روانه اونۍ له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه، خو ویې ویل چې دا پیسې به د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا وویشل شي نه د طالبانو له لارې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړی او په یو ټویټ کې لیکلي د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوڅ اکثریت 2015 پریکړه لیک تصویب کړ چې د متحدو ایالاتونو لخوا مسوده چمتو شوې او وړاندې شوې وه او موخه د افغانانو د لومړنیو اړتیاو لپاره د پراخ ملاتړ برابرول دي. په یو خپل د نړیوالې ټولنې پیغام څرګند دی، موږ د افغانانو په ملاتړ کې یو موټی یو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی هم پرون په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو د دوام لپاره د خزانې وزارت د نورو اقداماتو په اړه ویلي چې متحده ایالات له افغانستان سره د بشري مرستو ستر مرستندوی دی او دا واضح ده چې موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستيال رامز الکباروف هم په یو ټویټ کې د امریکا د جوازونو د صادرولو هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د بشري مرستو کچه پراخه او د اساسي بشري اړتیاو له پوره کولو سره مرسته وکړي او هغه به همداشان د قانون د حاکمیت د بشري حقونو او د اساسي ازادیو ملاتړ وکړي. د ویلي له هرو دو افغانانو یوې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې یو سوداګر د دال نخودو د پروسس د فابریکې په جوړولو سره په لسګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. دا فابریکه څه باندې 250 لکه امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې او خپل تولیدات پر کندز سربیره بغلان، مزار شریف، کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو ته صادروي. نور حال په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې د دال نخودو د پروسس د یوې فابریکې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته پکې د کار بوختیا برابره شوې ده. د دې فابریکې مسؤل مجیب الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی 8 ډوله دال پروسس کوي او په 24 ساعتونو کې 14 ټنه دال تولیدوي.
دا فابریکه چې موږ جوړه کړې ده د دالو او د نخودو او د مټرو د میو د نسکو فابریکه ده چې د دې نه موږ تقریبا 8 قسمه دال جوړو او دا دال تقریبا زمونږ جنوبي ولایتو ته ټول انتقالیږي او هلته په مصرف رسی.
د نوموړي په وینا دوی خپل تولیدات پر کندز سربیره مزار شریف، بغلان، کابل، خوست، پکتیا، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو ته هم صادروي. په دې فابریکې کې شاوخوا 150 ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. 25 کلن محمد ظفر چې له 2 کالو راهیسې په دې فابریکې کې کار کوي، هغه وایي د میاشتې 9000 افغانۍ تنخوا اخلي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي.
دغه ته الحمدلله کار جوړ ده، غریبي شته، ایران ته چی کوو چې دغه فابریکې جوړې شي موږ به ایران کې چی کوو. حکومت د موږ سره کومک وکړي، برق دی نه ځي، اوس بسټار ته برق فعال دی، موږ کار مخکې دي چې برق نه نو کار نشته.
لطیف الله چې 35 کاله عمر لري د ماشین مخې ته ولاړ دی او د پروسس شوو دال نخودو د بوروی خولې ګنډي وایي پخوا له بیکاري ځورېده، خو اوس خوښ ده چې په دې فابریکې کې کار کوي.
دغه ته موږ 45 نفره کاریګر موږ دغه ته راغلي اسو، نو خواړه لګیا اسو، دغه نفقه خواړه موږ لرو. موږ غواړو د دولت نه چې دغه موږ تاسو دغه یو فابریکې جوړ شي، دغه ټول یو خپل موږ تاسو پیشرفت دی چې موږ تاسو ټول په کار شو، کار موږ ته کاریابی پیدا شي.
د کندز د صنعت او سوداګرۍ د ریاست رئیس غلام علي ایدزاده وایي دوی په دې ولایت کې له پانګوالو سره د ځمکې ورکولو او د برښنا د بیې په کمولو کې مرسته کړې او نورې اسانتیاوې هم ورته برابروي.
د قسمت مصرف مصرف برق از اینا تخفیف دادیم که از 12.5 افغانی مصرف برق
برشنا ده باید کموالی په برخه کې له دوی سره مرسته کړی ده. خو دوی د یو کیلووات برشنا په بدل کې 12 افغانۍ ورکولې، خو اوس و افغانۍ تر اچته سوی ده. موږ پانګوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرو. په دې فابریکې کې زیات شمیر خلک د کار او روزګار خوندان سوی دي.
یو شمیر اقتصادي کارپوهان ټینګار کوي چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام باید د کورنیو تولیداتو د ودې په خاطر له پانګوالو ملاتړ وکړي او دغه راز د امنیت تامینولو، د مالیې کمولو او د برېښنا په برخه کې پانګوالو ته اسانتیاوې رامنځته کړي تر څو پانګوال خپلې شتمنۍ له هېواده بهر انتقال نه کړي او تر څنګ به یې خلکو ته هم د کار زمینه برابره شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیې لویدیځ ته ډاډ ورکړ چې پر اوکراین به برید ونه کړي، خو په ورته وخت کې روسیې خبرداری ورکړی دی چې اوکراین دې له ناټو سره نه یو ځای کیږي. واشنگټن بیا وایي چې مسکو ته په دې برخه کې تضمین نشي ورکولی. په دې ترڅ کې تمه ده چې د مسکو او واشنگټن ترمنځ همداراز د مسکو او ناټو او اروپا د استازو بحثونه پیل شي. جزئیات احمد شبر ورکوي.
د اروپای ټولنې لپاره د روسیې د استازي په وینا نن خبر ورکړل شو چې روسیه په اوکراین کې د هیڅ راس پوځي یرغل لپاره چمتووالی نه نیسي. ولادیمیر چیشوف د دې ترڅنګ دا خبره وکړه چې راتلونکي میاشت به د ماسکو پر امنیتي وړاندیزونو خبري وشي. د روسیې د استازي زیاته کړه چې روسیه غواړي په بهرنیو هیوادو کې د میشتو روسي ژبو ملاتړ ترلاسه کړي، خو د ټینګار وکړ چې ماسکو کله هم دا نه دي ویلي چې پوځي مداخله به وکړي. چیشکوف د جرمني دای ولت رسپانې ته په مرکه کې وویل چې روسیه پر هیڅ هیواد د پوځي برید نیت نه لري او روسی سرتیری پر اوکراین د اوس لپاره برید ته تیاری نه نیسي. روسیې نشته یو لک محارب سرتیری له اوکراین سره په خپلو ختیځو سرحدونو کې ځای پر ځای کړي دي چې دا اوکراین ناټو د امریکا متحده ایالاتونو او د هغوی اروپایي متحدانو ته خبرداری دی. ماسکو د اوکراین له پولو سره د خپلو ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه د لویدیځ اندېښنې مخکې رد کړې وې او ویلي وو چې زړه چې د خپلې خاورې دننه چیرته له اړتیا سره سم ځواکونه ځای پر ځای کوي. پرون په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې روسیه او متحد ایالاتونه به د راتلونکي کال په پیل کې د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په اړه بحث وکړي چې په دې کې د ختیځ لور ته د ناټو د پراختیا مسله شامله ده. لاوروف ته هم وویل چې په جنوري کې به روسیه له ناټو سره هم بیل خبري پیل کړي او د اروپا د امنیت او همکارۍ له سازمان سره به هم وغږیږي شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې آر ټي تلویزیون ته وویل چې روسیه جګړه نه غواړي، خو له هغو وسایلو به استفاده وکړي چې امنیت یې تضمینوي. لاوروف وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې تر دې مخکې د اروپا د ایروشیا لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کارن دانفرد وویل چې متحد ایالاتونه به احتمالا دوه اړخیزې خبرې راتلونکې میاشت د روسیې د امنیتي وړاندیزونو په تړاو پیل کړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې په کندوز کې یو ملي سوداګر د دال نخودو د پروسس فابریکه جوړه کړې ده او لکبلې لسکونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شوه. خو په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې په پخوانی حکومت کې جوړ شوی تر اوسه هیڅ کار نه دی اخیستل شوی. په هغو سیمو کې چې دا مرکزونه جوړ شوي اوسیدونکي او مالداران شکایت کوي چې نه پوهیږي چې له دغو مرکزونو څه ډول کار اخیستل کېدای شي، ځکه ورته د شیدو د ساتلو او پروسس په برخه کې هیڅ روزنه نه ده ورکړی شوې. ویل کېږي پر دغو مرکزونو چې دوه نیم کال وړاندې جوړ شوي نږدې 11 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. د دغو مرکزونو عصري وسایل زنګ وهلي او د منځ تلو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو دی. وای د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دو نیم کال کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په گیشتون لري، خو دوی ته د روزنیز ورکشاپونو د نه ترسره کیدو او نور وسانتیا او نه برابرولو لامل یاد مرکز بیګټ پروت ته
د لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونو په کې وکړو او د علاقې تم خیر ورسیږي، موږ تم خیر ورسیږي پروسس د لپاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي. نو تقریبا د لمن 200 واټیا کسان شورا لرو، بیکار سره می 2 3 واګان خو لري کنه دا وطني واګان 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم د لپاره جوړ کړو چې خلک د دې کار سم بلد کو، هم ګټه مو کی، هم زمون کار هم پوه چي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو، نو کدي اوس موږ سره وعده کړی چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسد آباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې تورته دوه مرکزونه جوړ شوی چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دی. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه مو ساتو کومک وکړو نه دولت وکړو، دی موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرکو، تاسو به ټریننګ کوو، په دې مالداران سره مرستې به کېږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی مو نه شول، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټري هغه بعض سامان آیات په کې موږ کې ټیګو نه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو دغه نه شو دا خو نه د کېږي کنه.
هغه وایي داسې پریکړه شوې و چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25000 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسد آباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډېری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره یې د بېلابېلو ادارو دروازې ټکولې، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندویه مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران به خلکو ته پاک شي دي او لبنیات عرضه شي، او زموږ په ټولنه کې به سوی تغذیه پخر تنگدستی کچا راتیته شي، او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندویه مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي، او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
طالبان په اورزګان کې پر خلکو لسره لمونځونه تکراروي. خلک وایي د دې کار له کبله یو شمېر خلک په جماعت د لمانځه لپاره جماعتونو ته نه ځي. نور حل له اورزګانه په دې راپور کې.
الله اکبر.
د مازیګر د لمانځه د اذان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې په مرکزي جامع جماعت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي علیه منکر د ادارې د وغړي او د یاجی جامع د امام دی. په دې جامع کې د پخوا په پرتله د لمنځکوونکو شمیر څه اندازه کم تر سترګو کیږي، ځکه په دغه ولایت کې طالبانو د ټولو مسجدونو امامانو ته امر کړی دی چې جامع ته پورتلونکو خلکو تر لمانځه وروسته لمنځونه له سره تکرار کړي او غلطي ورته په ګوته کړي. په اورزګان ولایت کې د امر بالمعروف و نهي علیه منکر ریاست یو دیني عالم مولوی یعقوب شرافت ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جماعتونو ټولو دیني علماو ته دنده سپارلې ده څو پر خپلو مقتدیانو لمنځونه له سره تکرار کړي، او هغه کسان چې د لمنځونو طریقه یې غلطه وي اصلاح یې کړي. دی وایي د اورزګان د امر بالمعروف او نهي علیه منکر ادارې د ټولو کارونو څخه مخکې دغه کار مهم وګڼه چې پر خلکو له سره لمنځونه زده کړي.
دغه بعضی کمزوریانی دا بعضی هغه د لفظی غلطیانی په لمانځه کې داسته چې د هر مسجد امام په خپل مسجد کې اول دا کار وکړي چې د مسجد لمنځ په صحیح طریقه په یوه یوه لفظ په دوه دوه الفاظو باندې دا ورته وښي. دغه طریقه پای ته ورسېده. نه دا په ټولو ولسوالیو کې د دې مرکز په شمول د ټولو ولسوالۍ مراکز او ساره علاقې کلي وکړي په دې ټولو کې دا پروسه شروع ده، دا روانه ده.
هغه وایي د مسجدونو له مقتدیانو څخه به د امر بالمعروف او نهي علیه منکر اداره وخت پر وخت پوښتنه کوي چې څومره لمنځونه یې زده کړي دي. هغه زیاتوي چې د لمانځه تر زده کړې وروسته به د امیر بالمعروف او نهی علیه منکر اداره پلان لري تر څو خلک اډ کړي چې لمنځونه په جماعت وکړي. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي بیا له طالبانو څخه غواړي چې په خلکو دې په عام محضر کې لمنځونه نه تکراروي، ځکه چې په خبره یې په دې کار سره به د ډېرو عمر لرونکي کسان چې د لمانځه طریقه یې په سمه توګه نه وي زده د شرم احساس وکړي او وروسته به یې په ټولنه کې سترګې کښتوي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی نجیب الله وایي چې دغه چارې اوس په جوماتونو کې د خلکو شمېر هم کم کړی دی.
امر بالمعروف نهی عن المنکر چې کوم پلان په مخه راخستی دی یا مثلا کوم خلکو ته چې لمنځونه په تکرار یې د دې څخه مو غوښتنه دا ده چې د هر کس باندې چې لمنځونه تکراروي دا باید په یو جلا ځای کې په کس باندې تکرار شي، ځکه په دې کې داسې کسان شته چې سپین ږیري شته، مشران شته او کچیر کشرانو ته ناست دي، طبعا دوی د نور څخه شرمېږي یا نه یې زده، نو بیا د دې لپاره د شرم احساس لریږي او دوی به خجله کېږي. که چیرې د دې لپاره ځانګړي ځای جوړ شي، هر کس چې ورته هغه تنه لمنځ چیرې دا به ډېر ښه یې.
دا په داسې حال کې ده چې په اروزګان کې له دې وړاندې طالبانو پر ږیره او سټایل او ویښتانو جوړېدو باندې هم بندیز لګولی و.
په غزنی کې سره له دې چې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې، ډیری خلک د کورونا ضد واکسین په اړه د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې دې ته زړه نه ښه کوي چې واکسین ولګوي. په دې موضوع هم راپور لرو.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیچکاري لګولو ډار جانبي عوارض په کووډ 19 بې باوري بهرنۍ دسیسه او داسې نورې کلیوالي او پیتاوي ګنګوسې دا هغه ګنګوسې دي چې له امله یې د غزني ډیری اوسېدونکي د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بې سواده او په بازار کې د دوو لاسو په مزدوروي بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سا اخلي. حبیب الله د غزني ښار اوسېدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ سوي وي.
ډېر خلک په خارجانو باندې بې اعتماده دي، معلومه نه ده چې دا څه جوړ کړي. بعضې خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي، بعضې خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي، او بعضې خلک بیا وایي چې وداسته دا څه شی ده، نور تکلیفونه ځینې زیاتېږي. بعضې خلک یې کوي او بعضې یې نه کوي، او ډېر خلک د کورونا ته توجه هم په افغانستان کې نه کوي، ځکه خلک ډېر عقیده په دې باندې نه لري.
قدرت الله د ښار په ګڼه ګوڼه کې کراچۍ چلوي. دی د 5 اولادونو پلار او شاوخوا 30 کلن دی. قدرت الله د ځینو هغه کسانو له خولې وایي چې دغه واکسین یې لګولي او له ستونزو سره یې مخ کړی دی، خو وایي نه ستونزه ور معلومه ده او نه هم هغه کسان چې چا ورته ویلي دي.
په دې خاطر د خلک وایي چې کرونا واکسین ځینې زیانونه پېښوي، چې اس لګولی ده وایي چې لګولی ده او له مشکلاتو سره مخ شوی یو. دا علت خو مالی غو خبرو خلکو خبرې واورېدې چې مونږ ځه کې ونه کړو، نو د ویس خطر پېښوي، نو خو د خلکو نظر له نگاه کې واکسین به ونه کړو.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه اومیکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکي او وژونکي بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجرۍ چې له نوم اخیستلو څخه ډډه کوي خو خلکو ته یې د لګولو سپارښتنه کوي. نوموړی وایي زما په نظر ګټه به یې زیاته وي.
ولا هدا د خلکو خپل کې دا وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوسي ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دسی نه ولې نه لري، هغه به نو دې ته معلوم وي.
نو خلک وایدا بدن کمزوري کوي، دا د کافرانو شی دی، دا دی دلته مسلمانان ضعیفه کوي، دا خبرې کوي، دا خبرې کوي، نور خو هیڅ مشکل نه لري.
نیاز محمد له مقور ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته راغلی. نوموړی وایي خلک دې هڅه وکړي چې دغه واکسین ولګوي. دی وایي د نورو ناروغیو درمل خو له بهرنیو هیوادونو څخه راځي، نو ولې افغانان ورڅخه کار اخلي؟ د نیاز محمد په خبره خپله هم لګوي او نورو ته هم سپارښتنه کوي.
تاوان خو نه لري، باید څوک کوشش وکړي، باید ولګوي. مګر ما وخت نه ده پیدا کړی، را باندې پېښ شوي نه دي، نه زه ورغلی یم، که فایده ونه لري باید خلک یې ولګوي.
روغتیایی ماهرین هم د دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیان یې ګټې زیاتې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمو شخص له ازادي راډیو ورې دروانې خبرونه په دوام کې، یعنی په دوهمه نیمه کې نور بسته پروګرام لرو. زمو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام لري. اوس هم صفی الله ستانکزی د سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له افغانانو سره د بشري مرستو په هدف د امریکا د حکومت وروستی اقدام ستایلی دی. د امریکا د خزانې وزارت له افغانستان سره د بشري مرستو د زیاتېدو لپاره تازه یو شمېر جوازونه او کړنلارې اعلان کړې دي. دیبرا لاینز زیاته کړې، اوس به د ملګرو ملتونو سازمان او نور متحدین له هغو سره چې اړمن دي په پراخه کچه د مرستو د ترسره کوي جوګه وګرځي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې له هغې افغان کورنۍ سره ولیدل چې یو ماشوم یې ناروغ و او د مرسته ورسره کړې وه چې په ایټالیا کې میشته شي. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو څخه کم عمره ملي ټیم نن د پاکستان په وړاندې په آسیا جام کې مخ شوی دی. افغان لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 23 اوورونو کې له لاسه ورکړل او پاکستان ته 53 منډې هدف وټاکه. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان خبرداری ورکړ چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره روانې ډیپلوماتیکې هڅې به ښایي په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن داسې مهال په موسکو کې د دې کال په وروستي خبري کنفرانس کې څرګند شي چې د لویدیځ او هیواد ترمنځ یې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی.
شکسته سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس د تشرغ لاست. زملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخوري. د افغان جنو د دکړو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ورستي څرګندونی د دله خبرو داسي او انګیرل سو چې د جنو د دکړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې اونۍ په نوربستی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمېر څرګندونې وکړې. د دله ورستیو څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د نجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د دې خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پر دې موضوع له ښځو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمنې د افغانستان په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي آریان یون، د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړي جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو، خو اوریدونکو زه غواړم چې په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې واورو چې د افغانانو د کلتور په اړه په اړه یې کړې وي. اوس به هم د عمران خان هغه د څرګندونو یو برخه واورو.
هر ټولنه د بشر او ښځو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پښتونخوا مثال به درکړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل نجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي. لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري، همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
بلې، تاسې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واورېدلې. د خبرونې لومړۍ میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
اصولی سپتاس د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونی واوریدي، مخکې هم ګڼو افغانانو د خبرو ته خبرو باندې انتقادونه کړي و، غبرګونونه ورته یې ښودلي و. تاسې په څه باور یاست؟ عمران خان سمه خبره کوي؟
اول خپل نیکی هیلی سلامونه او احترامات تاسو ته، تاسو ټول کارکوونکو ته او درنو محترمو مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي، دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل د دین خبر نه دی، الله چې تجارت کې پر اسلام باندې نور او مسته اسلام راشي، او بعد بختانه چې د خپل دین خبر نه دی. سوال لسوه کار پخوا شزو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی ده.
اصولی صاحب، که تاسو ووایاست چې آیا واقعا ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغانانو کلتوري مسئله ده، که دا کار نور عوامل هم لري؟
وبخښئ، اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چې شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځته راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا په یو اسلامي هغه جامعه باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین سوال سوه کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی سید چې جهان او افغانستان خطا ایستی او ګرد ته غپ ورکی، دا خو نو د دین موضوع دی. طالبان یو نو کې به اسلام خبرې.
بلې، اصولي صاحب، که د دین خبره مهمه وي، د دې ترڅنګ د یو هیواد یا د یو ټولنې کلتور هم فکر کوم چې ویل کېږي چې د هغو پیژندنه وي. نو آیا تاسو غواړئ چې په دې اړه دوه خبرې وکړئ چې کلتور یعنی دود او نادود چې ناوړه دود دی، دغه دوه باید سره جلا کړای سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا ستاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپل سي؟
بله، باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه. هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دیته، موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفی. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده. نو عمران خان خدا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختي خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستې، اوس یوازې دغه هغه پاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي. جهانیانو ته وایي نو ته اول دا چې وبخښئ، ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوې؟ دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهوري چې اسلام نه پیژني او بل ته اسلام لیږې، ته د دې څه خبر نه یې؟ او د بل دا چې د موږ دغه دا وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغسې د 40 کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. سعیدي، د افغانستان خلک د علم په قدر پوهیږي، د پوهې په قدر پوهیږي. دا اوس تاسو به وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلی دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه
داسې نه دی.
بلې، له موږ سره پر لیکه پاته سي، بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه دی لمر سره پر لیکه ده. جمایمه جانی، مننه چې لمر سره خبرې کوي.
ډیره ډیره مننه تاسو چې تاسو ما ده د موقع راکړه، مننه.
بلې جمایمه جانی، که تاسو په دې اړه یو څه وایست چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
دا بالکل هم دا خبره ٹھیک نه ده. زه که تاسو وګورئ 2000 کې چې کله دلته طالبانانو چې دلته څنګه
بلې جمعی مجان ستاسې ژغ موږ ته قطع راځي که تاسې یو داسې ځای ته ولاړ سئ چې هلته د تلیفون سیګنال سم وي او موږ سره خبرې وکړي. بلې
اوس کلیر شو؟
بلې اوس سم دی. بلې مهرباني وکړئ.
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ وو 2012 کې چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځې وې، پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم او زه به سکول له چېرې په هغه وخت کې تلم. مونږ سکول والوتلی وو خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خوران یې بتلی، ما چې کوم خپلوان وو هغه به تلل. ته او دا چې کومه خبره عمران خان کړې وو دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا توکو چې هغو د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغه خپل چې کوم کارونه دي دلته فیسلټیز دمره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي درکړي. دا اوس هغه پټېدلو لپاره په خلکو راړوي چې هغو د لاسه کېږي.
بلې جمعی مجانی، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو سته چې نه د خپلو لوڼو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپلې لوڼې لوستې کړي؟ په هره دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې سته چې یو کاکا یا ماما راولاړېږي د کورنیو د نجونو د زده کړو مخه نیسي. مور او پلار څه کولی سي په دې برخه کې؟
ګوره که مونږ دغه خبره وګورو، دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي. دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک په کې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لورانې پرېږي. خو که مونږ د پښتنې سیمه وګورو، دغکې دمره جنګونه تېر شول، دمره هغه خراب وخت راغلی. په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که مونږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل که مخکې ما چې څومره خورانې دي، ما چې څومره خپلوان دي، هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، مونږ خپل خاندان. دا خو صرف د یو اگزامپل یې کوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپلې جینکو سپورټ کوي او خپل هغه کوي. داسې او که مونږ دا خبره وکړو چې یا داسې خلک هم پکې شته چې هغه د ښځو تعلیم خلاف دي، نو دا خو دا مطلب نه شي چې دا ټول پښتانه داسې دي. داسې خو مونږ وګورو په پنجابیانو کې هم داسې دي، په سندیانو کې هم داسې دي، په هر یو ځای کې داسې دي چې ځینې خلک یې نه خوښوي. خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه دی، نو دغه غلطه خبره. ځکه چې مونږ کلتور چې دی کله هم د ښځې تعلیم نه دی بند کړی. په هغو وختونو کې که مونږ باچا خان مثال راواخلم، هغې خپل لور چې دی په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپلې لورې سپورټ کړی دی. داسې که نور مونږ ته هغه وګورو، ملاله یوسفزی شوه، نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي یا چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی، نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجې دو. دغه نه مونږ دغه ثابتالی شي چې څومره ناپوهي ده په مونږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر مونږ پرایم منسټر چې دا خبره کوي، نو مونږ د ناپوهي هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
جمعی مجانی مننه تاسو له موږ سره پر لیکه پاتې سئ. اوریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونې هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبریالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه. نو راسئ چې د ده آواز په ګډه واورو.
نو تا خو دې نظریات کې کوم داسې توهینامې څه چې موږ وایو هغه ته د حکومت په حیث باندې عکس العمل وښیو. زه خدای څه نه وینم.
بلې تاسې د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی هغه څرګندونې واورېده. ده وویل چې د عمران خان خبرې د هغه شخصي څرګندونې دي، د هغه نظر دی او څه توهینامیزه نه پکښې ویني. ملالی یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده، د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملالی د دوشنبې په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. دې لیکلی چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی، زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. دې همداراز لیکلی چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکیم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیرای خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا خبره داسې ورسته وانګیرل سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا دی چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي، خو د عمران خان په دغو څرګندونو باندې ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو انتقادونه به واورو چې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړي دي.
او دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري، ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه ناخبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکانو ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیا او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و، نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو، موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې. اوس هم یوې اوریدونکې موږ ته زنګ وهلې دی، د خالده په نوم. خالده جانې، خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه کوم خالدجانې، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو او دې کسه مېلمنو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
خالده جان، تاسو موضوع واوریدله چې د پاکستان د صدر اعظم څرګندونو ته په خبرګون کې یو شمیر افغانانو ویلي دي چې پښتانه او افغانان په ټوله کې دا کلتور نه لري چې انجونې دی وښوونځي ته پرېنږدي، بلکې دوی هتل هڅه کړې ده چې خپلې لوڼې د علم او تعلیم په ګاڼه باندې سنبال کړي، خو ګڼ وختونه دا سوي دي چې د دوی په سیمو کې جګړې سوي دي یا هم نور عوامل شته چې دوی نه دي توانېدلي چې خپل اولادونه په شتوګه د علم په غاڼه سنبال کړي. آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست ک فکر کوئ چې عمران خان سم خبره کړې ده؟
نه، د دې خبره د خپل جنې ګوراسي موږ ول خل ز خپل ول معسي کورنۍ نه ما کوي چې اگر کړي ول شي زه تر سو وایم ول خپل دې باندې موږ راسي خپل ول ما سي دا خبره کړې ده چې او همان باید چې دا شي او کار وکړي چې هغه دې مکتب ته یا د کلتور په دوه باندې دې خبر ده، دې مو په کلتور څه خبر ده. او پاکستان کله څو وخت له موږ سره چې کوم کلی د خپل وخت هغه له پاکستان به څنګه لري راتلو په افغانستان کې دي څنګه که افغانان چې د خپل اخیستې د خپل اخیستې په دغه له پاکستان نه بل څه راوړل کېدل راتلل په افغانستان کې دي څنګه له خپل له موږ به خو ورځي به سوځل د مو چې بخون زه تاسو نو دا خبره باندې زه ډیره ښه تاسو مسید کړی ده.
خالد جانی، په ځینو مواردو کې داس خلک ستا واقع چې دنجونو د زدکړو مخنیوي کوي په کورنۍ کې یا په خپلوانو کې همدارز، دغه خلک څنګه کولای سي اوس چې د عمران خان دی خبرو ته په څنګه نظر باید دوی وګوري؟
پایته دې په دې نظر باندې ورته وکړی کورسول کېنی پایته دا خپل لورانه خپل حق ورکی پایته هغه خبره کړې نه ده، پایته چې هغه هغه خو نه یو خبره کړې ده چې هغه د افغانانو په کلتور کې ښه خبر نه ده. هغه څه چې
خالده جانې آیا دوی بلې آیا دغه نارینه چې خپلوان نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي، آیا دوی دغه خبره د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلی سي؟
دا خو بیخي دا خو بیخي یو افغان به دا یو افغان ویچې دا نه مني چې هغه داسې یوه خبره دا خو یاخو ته یو پیغور ورکړو په دې باندې زیات ټوله وایمه چې یو نارینه به دا خبره په ځان ونه مني، دا خو یاخو ته یو پیغور ورکړی ده. دا خو یو بیخي یو دغه خبره یې کړې ده.
مننه خالده جان، ستاسو نظر مو واوریدی او سلامت اوسئ چې موږ ته مو زنګ وهلی دی، له موږ سره مو تماس قائم کړی دی. اوس هم بیرته ورځم استاد
خبره مې دا ده مس مسلس کا وماسی مس فون جی منور مس طول سم د سویل اید موږ دا موږ لیوال انځ نه دی غدیر دی د شل کې دی درس وای نو موږ هغه انځ نه ته تر طول سم په لوم تر غو راځي از په تاسو درسونه وای ما تر غو ګټه است د درس کومه تر څو چې ما یو وطن لا معلومې څنګه رکیږي له طالبانو مې مخې لا دا د سبای دی موږ کوم ته وګوري یخې لا مریوال شرم د داس خبرې په موږ کې اس کوک ته یی له کومه مخې لا دا د سی آیا چې موږ کوم ته وګوري او موږ دې
سلامات اوسی خالده جانی، هم دی خبری ترازم استاد اصولی لطاس با پشتن وکم تاسی اوس پردی عربانی که سو خبری وکی چی اوس چی طالبان دا یو نظام پا توگه دنجونو دا شونزوی مخانیسی تر اوام طولگی پور تا پردیره ولایتونو که دنجونو پر شونزوی بندیز دی، نو بیا نری تا داسی خبری کیج چی پا دی مورد که موجود دا عمران خان خبری هم اشاره ارتا کولیسو چی افغانان پا خپل نغواری لونی شونزوی تا ولاری په داسې حال کې چې افغانان دا ډول ستونزو سره مخامخ دي، په سیستماتیکه توګه د دوی د نجونو د ښوونځیو ته د تګ څخه د دوی مخه نیول کیږي، دوی څه کولای سي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نه سي او هم یې د لوڼو راتلونکی سم سي؟
دا خو نو اصلا د طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا یې ګوري د خپل د دانش په سطح د هغه څه برداشت لري. نو طالبان رسخ هم زموږ ګله نسته، په دې خاطر چې هغوی نه د علم خبر دی، نه د علم او دانش په هکله معلومات لري او نه یې په ارزش پوهېږي. دوی خو هغه خلک دی چې عمران خان پاکستانیان پنجابیانو د 40 کاله دی تربیه کړی ده، په مغزونه خالی دی دلته راغلی دی، د زور په واسطه دلته حکومت کوي. رالو خلکو ته تاسو فکر وګورئ، مخکې له دې چې فرضاً موږ د پاکستان تر لاس لاندې تر وړکې لاندې واوسو، موږ وزیران یې درلودې، ډاکتران یې درلودې، موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطحه کې موږ خلک درلودې. موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو وګورئ چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت. افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسو وینئ، او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې هغه لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرې نږدي. نو تاسو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې، ته باید هغه معرف له منځه یوسي. ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی؟ اقتصاد، معرف او اردو. چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معرف دي. نو ځکه هغه عمران خان دغه غواړي چې افغانستان معرف له منځه ولاړ شي، افغانستان له منځه ولاړ شي. د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو، نه دی، نه به وي د تعلیم پر ضد. ښه، هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته ستا، زموږ خلګم دا 40 کاله د جنګ په اور کې سوځي، یو ګلو ډوډۍ پیدا کولو دپاره دی حالی زلی کی. نو شاید دسی کورنیش دل معرفت لی دی یو دی پرزای چی وای توار سمتا چیان یو خیاتی وکی گول دو دیر نور دسی مر هیچ دسی شای ندر. اول دی عمران خان کوشش وکی اسلام پا دین که معلومات دی اسلام پا اکره معلومات پیدا که بیا ده افغانستان ده لر و بر پشتانو ده کلتور پا ده خپل گناه کرده ده وسنو خپل گناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي وتاپي. تا ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې، څوک ولاړ سوی د ستا مکتبې وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه، موږ خپل لونې مکتب ته نه پرېږدو. یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سو اوښکو ژاړي چې زموږ حیات برباد سو. دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو؟ دا څه په درد خوري؟ دا علمیت په درد خوري، دانش په درد خوري؟ دا خو زموږ ژوند نه سي جوړولی.
بلی مننه استاد اصولی تاس لمر سره پر لیک پات سی جماعه ما کتا سی په دی اړه یو څو خبري وکړي چې عمران خان یا هم داسې نور سیاستوال ولی باید دا ډول خبري وکړي پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبري په څه معنا دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره؟
ما تاسو لکه خپل سوال کا ریپیټ کوم چې دلته لکه شور او نماوانه
زما پښتنه دغه و چې دا ډول سرګندونې یا دا ډول سټیټمنټس چې عمران خان غوندې خلک ورکوي یا نور سیاستدانان چې دا ډول خبرې کوي د دوی اصلي مقصد څه دی دا ډول خبرو څخه؟ یعنی یو انټرنیشنل پلیټ فارم ته دا ډول خبرې کول څه معنی لري؟
دا د خو کومو غورو دا خبرې یا دا سټیټمنټ چې دا هم دغه لپاره کوي چې مونږ چې کوم صحیح د پښتنه هغه ختم کیږي هغه لته نقصان وي مونږ له پکار دی چې مونږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وي کوکه هغه لر وي کبر وي ځکه چې په پښتونوالي او په طالبانو کې ځمکه او آسمان فرق دی ته چې دا سټیټمنټ ورکوي چې دا چې کوم تعلیم ته جنکې نه شي یا ویر کې نه شي دغه د پښتانه کلچر د لاسه دی نو دغه دا مطلب چې ته مونږ غو سره کمپیر کوي مونږ چې دی په جنگ وخت کې چې رم خپل بچیانې دا ګډي خپل د حکومت زنانا دي هغه هم سبق ته لګېدې چې ادم رسخ واخو چې مونږ سره لږه پیسې لري نو او تاسو دا سټیټمنټ چې دا په مونږ باندې راړو چې دا د پښتانه د لاسه کیږي نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لږړی چې موږ پښتانه څنګه یو او موږ هغه څه بالکل یو نه لږ موږ یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا په خپل خځو باندې تعلیم نکي یا خپل خځو لا اپورتونټیز نه ورته او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ ته چې کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لږ ریسورسز او لږ فیسیلیټیز چې هم مختلف جنکه مختلف خزه زیرای هغه تعلیم ته بوزو
مننه جمعی مجانی اوریدونکو موږ همدا موضوع پر فیسبوک او ټویټر باندې هم شریک کړه ډیرو خلکو موږ ته تبصری پر شو دلې خلکو خپل کیسې له موږ سره شریک کړي هغه کیسې چې دوی څه ډول حل ځلې کړي د خپل ژوند کې د دوی مور او پلار له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي چې هغه وکړای شي چې خپل لونی باید شونځي تبوزي او التای شامل کړي او بیا داسې موارد هم راغلي چې په ځینو کیسو کې موږ ته ویل سول چې د مثال په توګه په میدان وردک کې د یو چا شونځی و هغه شونځی ته په تیرو کلونو کې د تیر حکومت پر مهال باندې اور ورته سوی و د سختری ځو لخوا بیا دغه کورنۍ د انجونو د شونځي په خاطر باندې خپل کډه وکړه د هغه ځای څخه چې باید د انجونی زده کړې وکړای سي اوس چې په ټوله کې پر تعلیم باندې د انجونو تر شپږم ټولګي لوړ د انجونو پر سواد او زده کړو باندې بندیز لګیدل دي او د پاکستان صدر اعظم هم دا ډول یو څرګندونی کوي پر یو نړیوال پلیټ فارم باندې د افغانانو په اړه باندې نو له استاد اصولي څخه به پوښتنه وکم اصولي صاحب په دې برخه کې افغانان په ځانګړې توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده دوی د دند باید اوس څه وی چې دوی دغه پیغور له ځانه لري کې او څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته لاړ شي
تشکر تاسو په یوه ځای چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموږ ملت ته ګردو اقوامو ته که لر دی که بر دی که ازبک تاجک د ګردو سه زما غوښتنه دا ده چې بس دی د پاکستان ته د ولکې او د پاکستان د ګوډاګیانو او غلامانو د لاسه ووزي اول په مسلط آمیزه توګه ګرد باید دغه زما خبرې چې د استاد په صفت دی اوري ورته وایم چې لطفا د خپل حق د غوښتلو دپاره آماده واوسئ بس دی نو تر څو ظلم تر څو قتل قتال د قدرت د وخت دپاره موږ مرو وینې تویو پاکستان چرچ عمران خان او پنجابیان چرچې کوي که لر دی که بر دی اول د ویروزل خپل پنجابیان اوسېدل لیږل افغانستان ته د پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی او سم غواړي د جاهلینو په هغه مشهور کی. لطفا د خپل وطنوالو څخه غواړم اول سره یو سي استاسی قوت په اتحاد کې دی که لار دی که بار دی که تاجک اوسبت کې خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او که بیا در نه کړو نو مجبوري چې په هر قیمتي د چې په جهالت کې ژوند وکړي او د بل تر ورکې لاندې ژوند کې شزه سپینجری ګرد سره یو سي او یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ځوان د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي. ولې د اسلام له نگاه څخه هم ځان پیژندنه د خدای پیژندنه، که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني. بهترین مثال طالبان دي چې خپل کلمه یې نه ده زده او خو نه خدای پیژني نه دین پیژني. ایشي آیا په قرآن کې ویلي چې د قدرت د لاسته راوړلو دپاره ته انسانان قتل که انسانان وینې توی که؟ دا ګرد جهالت دی. دی چې موږ ګیله نه لرو، دی د پاکستان ګډاګیان دی، د پاکستان د لاس تربیه ده، زموږ د خپل ملت ګیله کوو چې سره یو شي خپل عقل غواړي.
ډیره مننه ستاسو وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولا موږ سره ګډون وکړ. تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایمه افریدی هم ډیره مننه له تاسو څخه چې له موږ سره مو خبرې وکړې په دې خبرونه کې. اوریدونکو د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.